شنبه دلنده و بشتمه احمد شبریم ستاسو کربه. السلام علیکم. طالبان جمعنه کوي چې له چا به غچ ونخلي.
طالبان په خپلو افرادو باندې په کلیو باندو کې سیستماتیک کنټرول او څار نه لري.
وړاندې به د دې پیښې جزئیات هم در سره شریک کړو.
شلتن ولسوالۍ د چوګان دره باندې د پاکستان له خوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کیږي.
په خصوص کې سوداګر د ځنغوزیو صادراتو ته اندېښمن دي.
که څومره یو ورځم ځنډي دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان وي. په میلیونونو نقصان ده. په هر لار سي دا باید وباسي.
د کندوز د لیمو په وړو باغونو مو هم ګرځو.
دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې ده. تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کې دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي.
تر هر څه مخکې خبرونه. د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان پر بشري بحران خبرې کیږي. له ایران سره د اټومي تړون خبرې د ناکامۍ درشل ته رسېدلې او د عراق په اربیل کې سیلابونو مالیا او ځاني زیانونه اړولې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته روان دي. د اسلامي همکاریو د سازمان په دې فوقالعاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړی شي د اسلامي هیوادو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فاروق حبیب پرون یوه خبري کنفرانس ته وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسېدو لړۍ روانه ده.
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشري ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د شپې لخوا پاکستان ته رسېدلی او نن هم د بهرنیو پلاوو د راتګ لړۍ روانه ده.
تمه ده چې سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په فوقالعاده غونډه کې د دې سازمان د 50 غړیو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لویه سربه کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهره راستنی شي او یا په کور کې دننه بیځایه شوي د هغو افغانانو له ډلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د ملګرو ملتو د احصایو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د تیرو جګړو او طبیعي آفتونو له کبله له شپږ اویا زره زیات کسان له خپلو مینو بیځایه شوي. همداراز له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 1.5 زره کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټرومال زیانمنو ناروغانو سره مرستې لومړی توپ دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړۍ کرښه کې د روزنی او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د بیان له مخې د دې روزنیز پروګرام په اساس د جګړو د رواني ضربو د علاج لپاره ډاکټران روزل کیږي او روزل شوي ډاکټران وروسته د ټول افغانستان په کچه نور ډاکټران روزي. په افغانستان کې د WHO د دفتر د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج 130 مرکزونه فعال دي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداری ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډېرې چټکۍ سره د واټ پای ته د رسېدو په حال کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د وروستي پړاو په پای کې بریتانیا، فرانسې او جرمني په یو ګډ بیان کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې یوازې تخنیکي پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې دا په خبرو کې شکیل اړخونه بیرته هماغه ټکي ته بیایي چې په جون میاشت کې وررسېدلي وو. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پیګا وویل چې له ایران سره د امریکا غیر مستقیمې خبرې شي پر مخ نه ځي او زیاته یې کړه چې امریکا دې معاملې ته د راستنېدو لپاره تر اوسه کومه انګیزه نه لري. د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره د خبرو لړۍ په اپریل کې پیل شوه، خو په جون کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتې وقفه پکې راغله او د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شوه. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د دریو بهرنیانو په ګډون 12 تنه مړه شوي دي. عراقي چارواکو پرون وویل دا سیلابونه د کردستان د کورواکي سیمې په غرنی مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلي دي. د اربیل والی امید خوشنو وویل چې د دې سیل په قربانیانو کې یولس میاشتنی ترک ماشوم او دوه تنه فلیپیني وګړي هم شامل دي. د عراق د بیړنیو چارو د ادارې یو چارواکي ویلي دي چې له قربانیانو څخه یو د تالندې د لګېدو له کبله او نور د ودانیو د ویجاړېدو له کبله مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې ډېر کورونه ویجاړ شوي او ګڼ خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. او روسي خبر ده چې د فرانسې کښتیو پرون 138 کډوال چې غوښتلې د مانش سمندرګي د چینل له لارې د بریتانیا سواحلو ته ولاړ شي وشخورل. فرانسوي چارواکو پرون په یو بیان کې وویل چې د پنځشنبه په ورځ داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډېر هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې چیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو له دې سره د فرانسې د پوځ دوو کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وشخورلې او بېرته یې د فرانسې سواحلو ته راورسولې. تېره میاشت وویشت تنه کډوال وروسته له هغه مړه شول چې کښتۍ د فرانسې بندري ښار کالی ته نږدې ډوبه شوه. د 2020 کال له پیله د نومبر تر 30 نیټې پورې شاوخوا 1500 کډوال د فرانسې له سواحلو څخه د بریتانیا په لور تللي دي. دا ساجر اډو سهارنی خبري مجله په منځني سفر 1298 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2000 زیات ژباړونکي او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښتي له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت و چارواکي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته په دې اړه جزئیات ورکړي دي. متحد ایالاتونو له دې مخکې د هغو کسانو دقیق شمیر نه و خپور کړی چې د هیواد ته د تلو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي دي خو لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته ویلي لږ تر لږه 2500 افغانان چې په امریکا کې د پناه اخیستو مستحق دي له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط له وال سټریټ جرنال سره خبرې کړې ویلي چې د اصلي پناه غوښتونکو له ډلې څخه 3000 کسان او د هغوی کورنۍ د تفتیش له پړاوونو څخه تیر شوي دي او امریکا ته په سمدستي ډول د تګ شرایط یې پوره کړي. د لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د هغو کسانو د شمیر په اړه چې له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي دقیق ارقام ورکوي. له افغانستان د دیش میر کسانو د استلو لپاره د الوتنو عملیات چې امریکای د قطر او نورو اړخونو لخوا تنظیموي په وروستیو اونیو کې چټک شوې دي او لومړی توپ امریکایي وګړو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په امریکا کې اوسېږي خو یو شمیر هغه افغانان هم پکې دي چې د تفتیش لپاره اونو تیر شوي او د ویزو د ورکړې پروسه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي ویلي د 9000 کسانو غوښتنلیکونه تر اوسه د تفتیش په ابتدایي پړاوونو کې دي. البته په دې ډله کې د دې کسانو د کورنۍ غړي نه دي شامل. که دا 9000 کسان هم د تفتیش له پروسې څخه په بریالیتوب سره تیر شي نو د خپلو کورنیو له نږدې غړو سره یو ځای امریکا ته د انتقال مستحق پیژندل کیږي. طالبان له هغه وخت چې وخت رسیدلی هڅه کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه یو عادي او امن تصویر وړاندې کړي خو د وال سټریټ جرنال خبريال سیون راسموسن راپور ورکوي چې د سختو جزاګانو ورکول تشدد فشار او پر لومړنیو ازادیو محدودیتونه اوس په افغانستان کې د خلکو د ژوند عادي برخه ګرځېدلې ده. په واشنگتن ډي سي کې د سیاسي چارو افغان کارپو وایس وردګ ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښایي د هغو افغانانو ژوند ډیر خوندي نه وي چې په تیرو 20 کلونو کې د امریکا لپاره کار کړی.
د طالبانو په لیکو کې دغه سلسله د مراتب او دغه د حکومتدارۍ سیستم نه دی را تشکیل شوی تر اوسه پورې چې د دوی په ژمنو باندې حساب وشي. ولو که دوی د دغه کارکوونکو او یا د دغه ترجمانانو د ژوند ضمانت او یا د امنیت ضمانت هم که ورکوي عقب و صرف تقریبا د ویژمنې تر اساس پورې وي، لیکن طالبان په خپلو افرادو باندې په کلیو باندو کې سیستماتیک کنترول او څار نه لري.
یو شمیر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي، اوس په ویره کې ژوند کوي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله هم غواړي چې ډېر ژر له دې هېواده ووځي. کیانوش چې په افغانستان کې د امریکا په یوه حساسه پروژه کې کار کاوه، باید د کابل د سقوط په لومړیو ورځو کې له افغانستانه وتلی وای، خو د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ له وجې پاتې شو او اوس پټ ژوند کوي. نوموړي له وال ستریټ ژورنال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وزګار دی، د ژمي له راتلو سره د خوړو لپاره څه نه لري او له یوه تیاره برخلیک سره مخامخ دی. متحد ایالاتونو او متحدانو په همغه بې نظمۍ کې له یو لکو زیات افغانان له افغانستانه وایستل چې له 10,000 زیاتې امریکا ته رسېدلی دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو خلکو له ډلې چې د امریکا تابعیت لري څه کم 10 کسان تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي. امریکا په 13 میلادي میاشت کې له قطر سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د خلیج د هیواد په افغانستان کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي. د دې سند له مخې قطر دا هم منلې چې په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ساتونکي څنګه پرانیزي، څو د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماتیکو مؤسسو او قنصلي چارو ساتنه او څارنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ د سلطان ولسوالي اوسیدونکو ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونه پر سیمه له څو ورځو راهیسې د ټوپونو ډزې کوي. د دوی په وینا په دې بریدونو کې یو تن ټپي شوی، له لسو زیات څاروي وژل شوي او خلکو ته نور مالي زیانونه هم اوښتي دي. د همدې ولسوالۍ په چوګام کې بیا وړ مشپه د ډرون برید هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې چاته زیان نه دی اوښتی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې له تیرو 11 کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکو ویل تیرو 3 ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شلتن ته راړولې او هر ورځ لسلو زیاتې مرمۍ راولي چې خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکو امان الله همت ازادي راډیو ته ویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا 3 ورځې کېږي چې د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هر ورځ کې د سل نه تر 1.5 پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډې
خلک وای. د شلتن ولسوالۍ چوګام کې د بې پیلوټ الوتکې برید هم شوی خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوی خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلي چې په چوګام کې ډرون برید شوی، خو د طالبانو ویان بلال کریمی بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمی رسنیو ته منلي چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمي دی او د خلکو کورونو ته هم څه ناڅه زیان رسېدلی. مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو بانډې دي، مالونه دي، نو خلکو ته واقعتا چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي، نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچی بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د خبری مجله په انټرنیټ کې پاسادي رادیو .com کې هم اوریدل شي. د ساجر ډو پرې خبري مجله کې وړاندې د خوستي او سوداګرو سرګندونې لرو چې د طالبانو له حکومت غواړي چې ژر تر ژره دي بارته د جنغوزي او د صادراتو لپاره لارې چارې ورته پیدا کړي. خو مخکې تر دې چې دا راپور راواخلو و په جواب 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راډو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
فارین پالیسی خپرونې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له ماموریت څخه د افغانستان د پرزول شوي جمهوریت د دایمي استازي د تلو په اړه یو ریپورت خپور کړی. غلام محمد ساقزی د جولای په میاشت کې د پرزول شوي ولسمشر اشرف غنی لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو او له هغې وروسته چې غنی له افغانستان ووت او حکومت د طالبانو په لاس نسکور شو هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په څوکۍ خپلې دندې ته دوام ورکوه. اوس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوریت استازولۍ ویلي د دې ماموریت مشري به د ماموریت پخانی وزیر مختار نصیر احمد فایق د شارزدافیر په توګه کوي. فارین پالیسی لیکي دا مهال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوریت د استازولۍ سربیره په نړۍ کې د افغانستان ګڼې نورې ډیپلوماټیکې ادارې هم فعالې دي. کونسلي چارې مخته وړي او د فارین پالیسی په وینا په غیر رسمي توګه لویدیځو چارواکو ته خبرداری ورکوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. خو خبرونه د سینو با خبرو سرچینو په حواله ویلي اساقسی پر دې هڅو خپل باور له لاسه ورکړی وو. خبرونه د یو افغان ډیپلوماټ له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي اساقسی فکر کاوه چې نور په افغانستان کې داسې کوم حکومت نشته چې دای په ملګرو ملتونو کې استازولي وکړي. خپله غلام محمد ساقسی په دې اړه چې ولې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي له څوکۍ استعفا وکړه څه نه دی ویلي. خو فارین پالیسی ویلي چې نوموړي د ملګرو ملتونو د سازمان دننه کومه بله دنده ترلاسه کړې ده. د افغانستان روغتیایي سیستم د نړیدو په پاڼه ولاړ دی. دا د ډیپلوماټ خبرونې دی ویلي کني سرلیک دی. لیکنه پر دې راڅرخي چې د افغانستان دولتي روغتونونه د امکاناتو او درملو له کمی سره مخ دي. د کورونا په وړاندې مبارزه په ټپه درېدلې او په خوارسواکۍ د اخته ماشومانو شمیر له یوې ورځې بلې ته ډېرېږي. خبرونه په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا د روغتون د مرستیال محمد لطیف له خولې وایي دوی ته په تیرو څلورو میاشتو کې په خوارسواکۍ اخته 3000 ماشومان وروړل شوي چې له دوی څخه 2500 بستر شوي او نورې په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د افغان ډاکټر ډیپلوماټ ته ویلي دوی خپلې خاورې او مسلک ته ژمن دي او له همدې کبله په نشته امکاناتو کې خپلې دندې ته دوام ورکوي. ډاکټر محمد لطیف زیاته کړې چې د روغتون کارکوونکو ته 15 میاشتې کېږي تنخواګانې نه دي رسېدلې او په روغتون کې د خوارسواکۍ لپاره د خوړو د ځانګړو کڅوړو په شمول درمل او د اړتیا وړ توکي په کمېدو دي. وال سټریټ ژورنال بیا په یو رپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 13000 ژباړونکي او نور هغه چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د امریکا بیزو ته یو غوښتنلیکونه سپارلي پاتې دي. ورځپاڼې ویلي دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هغو افغان همکارانو په اړه چې شاته یې پریښي شمیرې ورکوي.
خوستي سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته دي د ځنغوزي او د صادراتو لپاره لارې چارې پیدا کړي. دوی وایي کچیرې ځنغوزي په لږ وخت کې نورې نړۍ ته ونه لېږل شي نو خرابې شي او دوی ته به په میلیونونو افغانۍ زیان ورسی شي. بل لور ته د خوست چارواکي د ځنغوزي او د سوداګرو ستونزې پر ځای بولي او وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډېر ژر وې مثبتې پایلې ته په تمه دي. نور حال په دې راپور کې.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزي صادرولو ته زمينه برابر کړي. دوی وایي زنغوزي و داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ته لاس ورکوي او وزن هم کمیږي. د خوستی سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزي د صادرولو لپاره یوه لاره جوړه نشي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنکړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزي کاروبار کوي آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو او غوښتنو ته یوه لار پیدا کړي.
که څومره یوه ورځم ځنډی دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان دی، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې د خارج ته چې هره لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هره لار شي دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیږد لپاره د هوایي دهلیز لاره برابره شوې وه چې د کرایې یوه لویه برخه یې نړیوالو بنسټونو ورکوله، خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زنغوزیو په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوختی وایي،
مثال کې پیرې ویره د خلک سره مثال کټل داسې غریبانو ستې مثال مولې پوته دی مولې خراب شو مول کمیږي او شپه کې یو کیلو دو کوموي او مطلب دا ده دوه کیلو اسړای کمیږي چې چا کړی وي دا مول یو کیلو برای کمیږي دوه کیلو می کوموي نه دا میږي ستره چارواکي نه دا غوښتنه ده د امارت چې مثال کې میږته هر الیار وی چې والیار ته پیدو کو چې مثال کې میږ د مول ناکل کې وای بس.
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پیل کړي، خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړې ده چې په دې لار هم ورته ګټه نه پاتې کیږي.
چې چاینا ته به کوم مول په کوبل د لیاره ته هغه ډیر جګ و بیا میږ ته اوره پیدا نه کړه، بیا دغه واجه نه میږ بیا د مول واپس پاکستان ته شریکه د پاکستان په لیاره چاینا ته وړ. یس چې دغه پوس لیار چې کیما دود ده او یې د لیاره چې هغه نه دای دان هزار او چا وی لګ د ریټ کام کو او بل داغه د پاکستان د لیاره کده ګلم خوندو کده هغه دو ورنه د لیاره دا ریټر تا کام کو دا بندول خو سار نه پکې ورک.
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار دی چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلي دي. حاجی محمد گیان خیل وای
یو د یو سره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته دا کدا غلیار خلوص نشي په منس کې بلو یا جګړه لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي. یو په یو نه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینا بانسول چین ته ندری می پاکستان ته ندری می وریره میګه چین پاکستان سګه یو باید میتا امارات لیار خلوص کو کدل خلوص ای کدل خلوص ای چې میګ مولوږي.
بلدوز ته د خوش چارواکي د زنغوزي د سوداګرو ستونزې پر ځای بلیاوي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یو مثبت پایلې ته په تمه دي. خوش طوری مولوی محمد نبی عمری وای د پخوا په شان بد زنغوزي لیکتل لارې جوړ شي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو د وروستي پړاو په پای کې د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړی دی چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د اړتیا وړ غني شوي یورانیم تولید ته ډیر نږدې شوی دی. لبلی خوا اروپایی ټولنې ویلی دی چې په دې خبرو کې له تخنیکی پرمختګ سره دوی په ډېرې تیزۍ سره د واټ پایتر د رسېدو په حال کې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پرونیو خبرو له پای ته رسېدو وروسته متحدو ایالاتونو وویل د اټومي وسلې تر جوړولو د ایران لاره ډېره لنډه شوې ده. یو جګپوړي امریکایي چارواکي پرون د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل متحد ایالات باور لري چې ایران د یوې اټومي وسلې د جوړولو لپاره په لوړه کچه د اړتیا وړ غني شویو یورانیمو تولید ته ډېر ورلنډ شوی دی. د ولسمشر بایدن د ادارې د چارواکي په دې اړه چې ایران به دې هدف ته کله ورسیږي دقیق وخت ونه خود، خو ویل چې دا ډیر لنډ وخت دی، دومره لنډ چې د منلو وړ نه دی. تهران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې تهران ته نږدې په کراچ ښار کې د تیساب په نوم د ایران په اټومي تاسیساتو کې د تفتیش لپاره لګول شوې کمرې بدلې کړي. دا کمرې په جون میاشت کې په هغه برید کې زیانمنې شوې چې ایران یې پړه پر اسرائیلو واچوله، خو په ویانا کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون د دې کمرو د حافظې د یونټ د ورکېدو په برخه کې شک څرګند کړ.
It is absurd to believe or to say that the
د دې خبرې منل به ډېر بې معنا وي که ووایي چې د IAEA د کمرو په وسیله به تخریبي عمل شوی وي. دوهم دا چې دا کمرې د مخابرې یا رادار کوم سیستم نه لري چې د دوی د ادعا له مخې کار ترې اخیستل کېده. زه غواړم خپل ځان اداره کړم ځکه دا ما خورا زیات ځوروي چې یو څوک ووایي چې د اتومي انرژۍ نړیواله اداره په دې ډول کارونو کې لاس لري.
بلخوا هغو اروپایي هیوادونو چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره له ایران سره خبرې کولې پرون وویل چې په ځینو برخو کې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دوی خبرداری ورکړ چې دا خبرې په ډېرې تیزۍ سره د واټ پای ته د رسېدو په حل کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د وروستي پړاو په پای کې برتانیا، فرانسې او جرمني په یو ګډ بیان کې چې بېګا خپور شو ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې یوازې تخنیکي پرمختګ شوی، خو دا د مذاکراتو ګډونوال بیرته هغه ټکي طبیعي چې په جون میاشت کې ورسېدلی وو. د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره د خبرو لړۍ په اپریل میاشت کې پیل شوه، خو په جون میاشت کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتنۍ وقفه پکې راغله او بالاخره د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شوه.
لنډ خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته روان دي. تمه ده چې د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په فوق العاده غونډه کې د دې سازمان د 50 غړیو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. دا غونډه سبا ده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لویه ضربه به کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهر راستنی شي او یا په کور دننه بې ځایه شوي د هغو افغانانو له ډلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټروما له زیانمنو ناروغانو سره مرسته لومړی ټوپ دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر په ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړۍ کرښه کې د روزنې او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د درو بهرنیانو په ګډون 12 تنه مړه شوې دي. عراقي چارواکو پرون وویل دا سیلابونه د کوردستان د کورواکې سیمې په غرنی مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلې دي. د فرانسې کښتیو پرون یو 13 کډوال چې غوښتل د مانش سمندرګي د چینل له لارې د بریتانیا سواحلو ته ولاړ شي وښورل. فرانسوي چارواکو پرون په بیان کې ویل چې د پنشن بي پورس داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډیری هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې تیر شي له ستونزو سره مخامخ شوي، نو له دې سره د فرانسې د پوز دوه کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وژغورلې او بیرته د فرانسې سواحلو ته راورسولې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اورېدلې خبرې مجلې ورسیو ته رسیدلې. پدې ورستیو کې دا راپور راخلو. په کندوز ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه چې په دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کندوز ولایت کې هغه شمیر کروندګر چې د لیمو باغونه لري وای چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو ډیر خوښ دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا 1.5 متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پټ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د له ونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي د دغه لسخنې وړي کندوز ته تخلیه کوي.
دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي نه مخ ته فصل پورې 8 منه فصل کوي. خامخا دا ماري فصل کوي هغه بیا ته غټواله پورې ده. داسې چې غټې ښه ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي 10 منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل ترنه اخلې؟
د کال هر درخته 10 منه 15 منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یې ماسب تړو کله یې کندوز تړو بس هلته خرڅوو. هو، یو 10 کاله کېږي.
د کندوز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او 6 کال ورڅخه 500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې ډېر دی، په دې چې
زمکه کم نسی او حاصل ډیر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړی دي پخپل جوړ کړی دي خپل تجربه نه استفاده کوو که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایتو کې کېدای شي موږ دا باغونه توسط ورک نورم ډیر شي موږ اوایل نورم ډیر شي خو تر اوسه پورې دغه بخش توجه نه ده کړی. سږکال حاصلات یې ښه و ماشاءالله نظر د نور کلونو حاصلات یې ښه و.
کروندګر وایي د لیمو یوه ونه له اته منو نیولې تر لس منو پورې لیمو نیسي او اوس مهال دوی اوه کیلو لیمو په بازار کې په شپږ سوه افغانۍ پلوري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په پنځه څلوېښت هکتار ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلعهزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.